suerte.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل د سات په خبرونو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه وویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښونکي ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداری ورکړی که چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کړي نو بېله شکه چې نه جبرانېدونکې پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سینین سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښیي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سینین ته ویلي ایران له کلونو راپدې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبري بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلې کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی، په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوسمهال د کابل او اشقابا ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې یې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسانو وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږمه ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوي. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکېلتیا به نه جبرانېدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. په همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالي اندېښنې.
څلوېښت متره سم وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي. همدغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرې مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږمه ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه دا ښيي چې په تهران کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د ایران مذهبي مشر له څو ورځې چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ول سره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې دا چې تازه جزئیات سدي همکارې مې فریدی سیال دا مسایل تعقیب کړي. دا مهال سره سټوډیو کې د فریدی د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایی بریدونه کړي دي. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګانو انځورونو کې ښکاري چې دا بریدونه له هم دوام لري. د دغه بریدونو له کبله د وختو تلفاتو په اړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل پلو اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې د دې احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونو کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمې هیوادونو نه یوازې دا چې ویلوې جګړې ته تیارې نسی بلکې ویره لري چې دا جګړه او په ځنګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي په بندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل اوړاندې ویلي اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه بریتانیا، فرانسې او آلمان د ډېر اندېښمن دي چې د دې تنګي په بندیدو سره به د تیلو بیې دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې له لارې ټولې نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوې جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې تسلیم نشي. دا هغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوې جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونه ده چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و. ویلي دي هغه هوښیار کسان چې د ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکې ژبه خبرې نه کوي. دغه په ټکو د ایران ولس هیچاته نه تسلیمیږي. خمرایي خبرداري ورکړی دی چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بلا شک نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د په داسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځنګړې مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وخی ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. روسي سینن ته ویلي ایران لا کلونو ته اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې که چېرته امریکا په مستقیم ډول د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره ښکېله شي دوی به یې پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري اژانس لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. ورون لمخې خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوځي عملیاتو کې ښکېل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لستنې دورو څخه خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړه توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې مورځ ته داخله شوه. د راپورونو لمخې په ایران کې نږدې 500 کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکار می فریده سیال و چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات درکول د غراز اول شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږیدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښونکو سرګندونو ته په ګواښ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویلي دی چې کچیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نه جبرانیدونکي پایلې به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې منځ د خالت تلوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې څه وي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکي قیب رحمان شهاب سټوډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې کې ځان ښکیل کی؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. داسې ښکاري چې په لومړیو دوه درې ورځو کې امریکا د اسرائیل او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډېره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی. یو ښکاري چې قرار قرار امریکا دغه جګړې ته داخلي دوت نه کړی کیږي. یو تحلیل له پخوا هم دغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمېدو دي او دا د امریکا مستقیمې مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغې جګړې ته ورداخلیږي. لیکن پخپله په امریکا کې بیا په دې اړه باندې پخپله د جمهوري غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو یوه یې دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه به نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزا کې حالت ډیر ترنګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغې جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شاف صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځني ختیځ ته راشو نو د امریکا د 350,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځني ختیځ په 19 واډو کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دې چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکی ډول ښکیل کی، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري کوي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې دغه بریدونه نن هم په تهران کې 14 شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېره نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولی. ولې که په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکارۍ دي او تړونونه دي. مستقیم کې له دا بیا بل پیغام لري او د هغې معنا او واقف هم بیا نور دي. که چیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې د ملکی تلفاتو ته جوړ شي نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګي د تړلو او یا هم د هغه تیل لیږدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 30% پورې تیل له دغه تنګي تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. که چیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیل ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ما ته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اکتل سخت دی چې وایې کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونه شي.
بله، وروستۍ پوښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته؟ خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی یو بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی که نه، خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. او تېره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د څو ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او له وړاندې هم قنسلګري زیانمنه شوې وه. پر افغانستان یې که اغېزو باندې لږ زره تم شو، له وړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بیې ختلې، د افغانستان ګاونډ نړۍ هیواد دی، د افغانستان ایران ګډ پوله ورسره لري 300 کیلومتر شاوخوا، اغیز پر افغانستان څه کېدلی شي؟
جناب لودین صاحب، اول خو دا جګړه چې په اول ورځ پیل شوې و، دا د یوې ورځې یا د یوې اونۍ جګړه نه ده، او دا جګړه به یو څو وخت یا یو څو اونۍ حداقل دوام کوي، ځکه د هیڅ یو اوربند یا د سملاسي پای ته رسیدو کوم څرک تر اوسه پورې نشته. او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیفه کوي، د اسرائیلو هم ضعیفه کوي، خو ډیر زیان ایران ویني. دا تبن چې بیا افغانستان په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی، او بیا موږ له دغه هیواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو، نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات دی افغانستان له ایران دی. دا یو اقتصادي اړخ دی، یو وارداتي خبره ده. دویمه مسله دا ده چې افغانستان په خپل اوس یو بشپړ او په لویه کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریز د یو اړخ ونیسي. دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخته وي چې که اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودرېږي، نو همدغه بې طرفي چې دوام وکړي، دا به هغه سیاسي برخه زه فکر کوم زموږ تر یو حده پورې ثبات وساتي. ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو ګاونډي په توګه ضرر وینو، حتی د کډوالو فشار زیاتېږي، ډېر هغه کډوال چې په ایران کې دي یا افغانان دي، هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته، او حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایران ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ شي، واوړي د کډوالو په توګه. نو دغه فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډېر متوجه دی. په افغانستان ایران کې میلیونونه کسان لرو، کدا په یو ځل په یو وخت کې له دغه هیواد وځي، دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي، نه به سرپناهي، نه به خواړه، یو نه به نور څه. نو هر جګړه چې ده هغه په زموږ په گاونډ کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب و چې لازادې رادیو سره یې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې د دوام پر اغیزو خپل تحلیل وړاندې کړ.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وسم رازو د افغانستان مسلو ته د طالبان حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنیو په استلو باندې یا هم له بانک کونو نه د پیسو په استلو باندې یو شمیر لګول شوي محدودیتونه کم کړی دي. دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان بیا شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه پخوانی شتمنۍ او پیسې اوس نه دي پاتې، او وایي چې دا مهال اکثرو خلکو خپل شتمنۍ له بانکونو ایستلې، نو دغه سهولتونه به ډیر ګټور نه وي. ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پرې جوړ کړی دی.
خلق ډیر ضرورت لري خپل پیسې انویټ کولې.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې مخکې د هونکو په توګه دنده تر سره کوله، خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنې دوه وروسته وسګره شوې ده. د چنغ وړې د موضوع د اساسیت لامل نن پر راپور کې خبر شې. د غږ د بزنون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
مخکې به خلک بانکو ته لاړو ورته به پیسې انویټ کول، اوس په بانکونه څکو چې خلک دی سبو بیګم اړی ته ایران پتی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د یو خصوصي شرکت خاوند چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله نو پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وایي
په صورت کې چې د حکومت لور معلوم شوه نه درې به هیڅ څوک زما په نظر باندې بیا مونږ ته نه شي ورغلم سره په هیڅ شي مخکې په پولیسو باندې کې ما سره نه پرور کوي واځي د دولتي مامورینو په تاسو چې دا وي ماشونه په دې بانکونه باندې راځي وسه ما غجرات کې نور بانکونه سره د عام خلکو یا د سرمایدارانو راپړي ورکړي ډېرې کمې شوې دي او ډېرک کارونه شکوم دي او نن سبا د صرافه ډېر راغلي کې.
دوی وای په افغانستان کې په بانکونو او خدماتونو اعتماد بایللی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سه شنبه د خبرګوري په 28مه په خپل ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نغدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده. په خبر کې د نور احمد هغه په حواله راغلي هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري 2.35 لک او د میاشتې 1 میلیون له ډالري حساب حساب څخه بیا هر اونۍ 15000 او د میاشتې تر 15000 امریکایي ډالر او د غشن شرکتي حسابونو د 40% پیسو ایستلو اجازه ورکړل شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازه کمه وه. د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیچا له خپل حسابه په اونۍ کې تر 200 ډالرو زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې 150 افغانۍ یا 400 ډالرو ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تېرېدو په تدریجي ډول 600 ډالرو او بیا 1000 ډالرو ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 1500 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې پوهان بشیر دودیال وایي په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا نه دي پاتې یا کمې پاتې دي او ډېری ایستل شوي دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپل شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه دا اوس چې ورته اجازه ورکړي چې واخلی.
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 4 کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې د دې هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یونما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلي چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکی بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند،
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کروندې اوس وزیدې، هر څه له منځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی، خلک ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلي یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې اوبه ورکول کیږي.
2 دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم منو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 40-30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون، وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږ کېږئ. د مهال د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 296 څپو خپرونې لري. د خبرونې د پای شبو ته نږدې شوی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه ملیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپورته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2030 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچ شي. تفصیل په دې راپور کې. اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې یو بازک چالان کو فقط یو ساعت کې اوبه ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه یې هم تروشه شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کیسه راته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سیره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنې داسې سا و چې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنې ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصه تاسو ته کوم، د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سا و، تقریبا پنځه متره کې اوبه و. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست وي چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دیرش متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمنو کولای شئ کوم کوزه پرشنا غوښار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرفاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمنو کولای شئ کوم کې برتر وو جوړو صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن وي درنو زکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوست نو هله د شتاس ټول درنو زکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ کول سره ذکر وو سړي او نو لسته عملګي هم چمتو وال ولر قدرمنو زده کوونکو نن ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګه شونه، دویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د لوست په پیل کې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوګلری د کونکو د لاس د پېپې شبو کې لمړی مجاوته سو فنړی کې اوبا په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مجاوته سو فنړی کې اوبا او پېژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له با پښ پړ د سر معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې مجاوته سو ټول په هیجو او بس مجاوته سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چې انسان او وسیږي، حیوان او وسیږي، نبات او وسیږي، سروي به هر څه چې وسیږي پرته له اوبو څخه نس کولای چې ژوند دی پاتې سي. یعنی ټول ژوند دی موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې دی درنو زده کوونکو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل سي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخې دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبیه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمکه څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ وو چې په دانه 3 میلیارد تنه کسان کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کډرمنو زده کوونکو په تیرو پنځو کلونو کې د 500 او اوس څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوي دي په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هېوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هېوادونه چې دي، په دغو هېوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هېوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هېوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هېوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د ښه مثال چې مراته سور کولی سو، د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 1200 متره لوړو کونو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چېرې موږ او تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هېوادونو څخه په کومو هېوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هېوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپرې تاسو اوربند پوسي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. وروسته زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي، د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده، هغه په خپله د سشلو لپاره، د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو، درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نویو کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه، دغه کومه برخه چې وه دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیا درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول، هغوخه بیې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښته ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي، چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې راشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجودې دي، چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 1000 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیزو محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځ آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي، دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دی له لاسه خبر کړه او بړاس کېدو څخه مخنیوی وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هره جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به شي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کېږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو، تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا خو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو زبر شنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف اس پیمه د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن یول سم لوسته هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیجه د صحت چمه پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رسته سن وی لوس پیل کن تاسو ټول پاجه زکن کی باید له خل زانو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او کل من ولری تر سو کول سی دین رسی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکن کو نن ورځ مرسته سودا یول سم لوست موضوع یا هم هغه درس یا هدف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایل یې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمن زکن کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکن کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کوي او بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي، لکه څرنګه چې شمې سن مراد تاسو ته درکول شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته ارسي وي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نورو بهرني هیوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارقامې له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بېځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بېځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلورویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستي دي. چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنی ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړني ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو د کون وګورو دا هغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي یعنی آب او هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي هغوی خراب وي انسان څه کولی شي په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي ګرمه او توده هوا اوسېږي خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي زلزلې او سیلابونه او داسې وي همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي دویم چې دي درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترک کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هېوادونو ځانګړتیا ده یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار څنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرام ژوند وکړي او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي درېیم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو ډار سیاسي تعقیب مذهبي عقاید او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولار دي چې د هغوی محدودیتونه وځ کول دي مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي همدارنګه قدرمن او غلالي زکون کو زمرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاس ته راوړو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي اقتصادي ټولنیز سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله نو موږ ویلی شو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دی رشقون کې سیمې دي د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان ډیر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمه ته ولاړ شي نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي یو نامساعد لاملونه دي بل جذبون کې لاملونه دي دغه جذبون کې لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحې د نفوسو کموالی دي که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي اقتصادي ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 19 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین و او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودله، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بېلابېلو هیوادونو څخه کوینو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندله، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدر مون زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري سیرې پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو توکم خپل ځانته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی قد چې دي جګ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، د دې پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګ تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردې کوفړي یې د سر ده، او همدارنګ بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنې چې تشتي ټیټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګ پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي، او ګډ یا هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې به دي ترونه سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي، او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه په تر دې دم پرې مودا ول وسل وس هم د توکمونو جغرافي ویش په حق بلو توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د آسیا لوی وچې د نفوس له بیلابیلو توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دي. یو آسیایي د آسیا د لوی وچې توکمیز ګروپونه دي چې په دغو کې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي چې د آسیا په لوی وچې کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډېر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچې توکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکي سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخې پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکي سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتونه ترسیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مو لوست ولوستي وسندلوست په دې برخه کې کورنۍ دنده کې نژاد تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نژاد تشریح کړي، او درې مهاجرین د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نور نسته ستنو وسلوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پما.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ.
00440 دواویا دریسوا یواتیا یولس
ولو یغروبا دیدا تو شتو فانو
شبارا